سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسې زموږ د خبری مجله هم د شیبه پر راډیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلی او اوریدلی شئ. پیل په خبرونه کوو. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په اتو ولایتونو کې د سختو روغتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې ویلي دي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو روغتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي دي چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګریډ له 150 درجو لوړه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرسته کړې ده چې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر کې د بادغیز د اوسیدونکو لیلا څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې ده د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکي چې د کسبونو زده کول د ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. څه کم دوه کاله کېږي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر افغانستان خزی لکار کوله او لسته کړو را ګرځول شي بي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې متحده ایالاتونه به ډیر ژر په هغو تجارتي کښتیو کې سمندري پرسونل او وسلوال سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فارس خلیج له هرموز څنګه څخه تیریږي. د دغو چارواکو له ډلې څخه یوې خبري اژانسون ته ویلي دي چې د ایران لخوا د کښتیو د نیولو د مخنیوي د هڅو د یوې برخې په توګه متحده ایالاتونه چمتو دي چې د فارس خلیج په تجارتي ټانکرونو کې پرسونل او سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي. تیرمیاش تهران د تیلو د یو سوداګریز ټانکر لنیول ورسته اعلان وکړ چې د فارس خلیج په بو کې د تیلو دغه ټانکر د نیول لپاره د ایران د محکمې حکم لري. او د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویلي چې د سمندري ځواکونو دوه بې پیلوټه الوتکو د تور سمندرګي کې په نوفو روسس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوې اډې برید کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې بې چلوونکو کښتۍ وو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه یې کوله دغه بې پیلوټه الوتکې کشف او ویجاړې کړې دي. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندر کې د چاودنو راپورونه هم ورکړل شوي وو. د روسیې ریا نوویستی اژانس د کرانوستودورو سیمې د والي په حواله راپور کړی دی چې ویلي دي په دې حمله کې چاته مرګ شوب لا نه ده وختي. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې درته دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو په افغانستان کې یو ځل بیا د بشري بحران په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې به په دې اړه درته راپور او همدارنګه نور تفصیل مې درته په تحلیل کې ولرو. فریډم نو یو ځل بیا د قلم لارې د بنسټ مشر متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دا چې د متی الله ویسا کورنۍ د اغلې ویسا په اړه تازه څه ویلي دي وړاندې به په راپور کې درته ولرو. په پیښور کې د باجوړ په چاودنه کې هغه ځوان وژل شوی دی چې تازه یې واده کړی و. کورنۍ وایي غمی هغوی ته له نورو خلکو ډېر دروند دی. دا نړۍ مسایلو ته به هم تم شو، د اوکراین جګړې ته به هم ورشو. ملتیام غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشي. د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو اساسو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو نه خوندیتوب یا نامنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د شې دا ناسته څه وخت وه؟ ورزو لیمی سپېڅلې تعلیم جانې ستړی مشي، په خیر راغلې. تاسو راته وایي د امنیت شورا دغه ناسته څه وخت وه؟ د افغانستان د بشري بحران سربېره په دې ناسته کې د افغانستان د کوم مسایلو په اړه خبرې اترې شوې دي؟
فریده جان سلامونه تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو اندېښنې داسې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې تېره ورځ ترسره شوه، د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هېوادونو استازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د ناامنۍ په اړه اندېښنې ښودلې دي. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکې رینا ګیلانی وویل چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ دي. نوموړي وویل چې دا شمېر په تیرو 2 کلونو کې بې ساری و چې په ترڅ کې یې د افغانستان په شمول په وو هېوادونو کې 3,00,000 او 6,000 کسان له قحطۍ سره مخ وو. په غونډه کې د دغه شورا غړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډېرو یې له افغانانو سره پر مرستو هم ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 50,000 تنو غنمو د مرستو یادونه وکړه. خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینیک هاوري وویل چې په خوړو نړیوال ناورین به افغانستان او یو شمېر نورو هېوادونو کې لا بدتره شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي سختې بېوزلۍ او بېکاری ورته ذهني ستونزې رامنځته کړې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلۍ او بېکاری تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د رواني میاشتې په 21 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هېواد 3.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سږ کال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري. فریده جانې
ډیره زیاته مننه. کورودان ژوندۍ اوسي لیما سپیشلی و چې د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان او هند په ګډون د هغو هېوادونو اندېښنې شریکې کړې چې تېرې ورځې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري بحران په اړه یو ځل بیا سره خبرې اترې کړې وې. همدې موضوع ته تم کېږو. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزي هم راسره په خبرونه کې مل شوی دی. فکر کوم چې د حافظي صاحب په اړیکه کې یو څه ستونزه ده. حافظي صاحب به وروسته راواخلو. له دوی سره به دا موضوع تحلیل کو چې په افغانستان کې د تیر پرتله په اقتصادي چارو کې څومره بدلون راغلی دی. دې موضوع باندې بروسته خبرې وکړو. اوس برا شو بلې موضوع ته. د بشري حقونو بنسټ فریډم نو د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا د ژره تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. فریډم نو تیر ورځ په یو ټویټ کې لیکلی دی چې هغه څلور د خغلی ویسا یادونه کړې ده چې څلور میاشتې کېږي چې پرته له کوم دلیل په ناحق نیول شوی دی. ورزو په دې اړه د سنا کاکړنه تفصیل اورو.
سلامونه ونې کلمه ومنې. د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا د خوشی کېدو لپاره یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ. د بشري حقونو بنسټ فریدم ناو د قلم لار د بنسټ مشر متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. یاد بنسټ 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي موږ نشو کولای متی الله ویسا د زده کړې هغه زړور فعال هېر کړو چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوه. فریدم ناو زیاده کړې متی الله ویسا چې پرته له کوم دلیله په ناحق نیول شوی د 3 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د یادونې ده چې په تیرو 3 میاشتو کې د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو د برخې د فعال متی الله ویسا د خوشی کېدو لپاره بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو، مدني فعالانو او د نوموړي کورنۍ د طالبانو له حکومته غوښتنې مطرح کړې خو نوموړی لا هم د طالبانو په بند کې دی. په همدې حال کې د قلم لار بنسټ یوه غړې او د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظي ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومته وغوښتل چې ویسا را خوشی کړي. نوموړي وویل چې زموږ غږ پر طالبانو دا دی چې په دې اړه یو نهایي تصمیم ونیسي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او امرستیال بلال کریمی د متی الله ویسا د خوشی کېدو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې نوموړی د خپل سر او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول شوی. د ښاغلي ویسا همکارانو او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپلسري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان د بشري حقونو او د زده کړې فعاله نیولي دي چې ځینې خوشي شوي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. مننه.
سنا کاکړه وا چې د بشري حقوقو بنسټ یا فریډم نو د هغې نوی غوښتنې په اړه باندې چې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي و چې د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا ژر تر ژره راخوشي کې موږ سره تفصیل شریک کړو. مخکې مو یادونه وکړه چې د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان او هند په ګډون ځینې هیوادونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو ځل بیا د افغانستان د بشري بحران په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې موضوع تمکیږو د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي سره وصل شوی. حافظ صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړیوال ته اشاره وکړو د افغانستان د وضعیت په اړه باندې په خپل ناس کې د افغانستان د بشري بحران یادونه کوي او په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي، خو دا په داسې حال کې چې د زینو راپورونو پر بنسټ باندې دوی اوس مال افغانستان سره مرستې کمی کړې دي، علت یې څه بولي؟
سلامونه اونې کې کلی تاسو ته او درنو لیدونکو ته اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې دا دروازې تل نه وي او دا مرستې چې کېږي دا د ولایتونو پورې اړه لري. ځینې وختونه په نور ځایونو کې هم ډېر اړین هیوادونه شتون لري، دوی مجبور دي چې هغوی سره مرسته وکړي. په دې خاطر باندې پکار دي چې موږ په خپل پښو ودرېږو او دا تناقض چې دوی غوښتنه کوي او په امنیت شورا کې دا مسایل مطرح کوي، همو مرستندوی هیوادونه خپل مرستې تقریبا تر 50% پورې هم کم کړي دي، نه یوازې افغانستان ته بلکې هغه نور هیوادونو سره هم دوی مرستې کمی کړي دي. او ولایت دا دي چې په نړۍ کې اوس مهال یو عمومي بحران روان دي او په هغه بحران کې دوی نشي کولای چې هغه پخوانی ژمنې چې تر کړې وو ملل متحد سره هغه ترسره کړي.
حافظ صاحب، تاسو د افغانستان اوسنی حالت له نږدې څاري، د یو اقتصادي کارپو په توګه باندې کې چیرې د افغانستان اقتصادي وضعیت چې اوس مهال سازمانونه په اړه باندې راپورونه ورکوي او وایي چې څه باندې 15 میلیونه خلک یا افغانان په ټوله کې د خوړو خوندیتوب نه لري، په ساسې پان باندې دغه بحران چې دوی یادونه کوي څومره په افغانستان کې ژور دی؟
دا بحران خو نوې نه دی متاسفانه. پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم ویلي وو چې که $2 د فقر کرښې ونیسو 90% خلک د افغانستان تر فقر کرښې لاندې ژوند کوي. نو کله چې بیا بدلون راغی او هغه یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل او د بهرنۍ مرستو پر بنسټ او د خارجي قواو شتون په دلیل هغه هم له بینه لاړ. تقریبا 15% زمونږ جی ډی پی کم شوی دی یا زمونږ تولید ناخالص داخلي او په زمونږ کې عاید سرانه ملي دی لږ شوی دی، استخدام سطح ډېر ټیټ شوی دی. نو اوس اقتصاد د افغانستان د خارجي منابع څخه بالکل تمه نشته دی، په داخلي منابع باندې ولاړ دی. او اوس چې د مرستې او بسپنې په حیث افغانستان ته راځي هغه هم نیمایي د ملل متحد او د همکار مؤسساتو حق الزامه کی. نو خلکو ته ډېر لږ شی رسیږي، د احتیاج په پرتله دا مرستې ډېرې کمې دي. موږ باید خپل غم وخورو، په خپل پښو باندې ودرېږو او دا امکان لري افغانستان یو شتمن هیواد دی.
حافظ صاحب، په اوسنیو شرایطو کې ساسې پان باندې طالبان حکومت په کومو لارو چارو باندې باید غور وکړي چې د اقل وکولای شي د دغه بحران چې نړیوالې پاړه اندېښنه ښیي افغانان وشخوري؟ آیا داسې څه طالبان کولای شي په دې برخه کې؟
طالبان که چیرې په رسمیت وپېژندل شي او دا یو مقتدر ملي مشروع د خلکو خوښ او د نړیوالو معیارونو سره برابر اداره جوړه کی ډیر کار کولی شي. اوس مهال خو موږ د مالی سیستم د دنیا څخه بهر پاتې شوی یو او موږ سره څوک مستقیم مرسته نشي کولای، پانګونه نشي کېدلای. موږ د بین المللي منابع څخه لکه IMF لکه نړیوال بانک لکه ایشین ډیولپمنٹ بانک او نور ایگزام بانکونو څخه قرضونه شو اخیسته دي خپل اقتصادي پروژې لپاره خپل دي انکشافي پروژو لپاره په دې خاطر باندې پاول سر کې په کار دي چې طالبان د معیارونو او ضوابط او شرایط چې دنیای منلې دي او ټول هیوادونه ورته ژمن دي شمول د اسلامي هیوادونه په هغه باندې باید تاکید وکړي او یو رسمي مقتدر ملي دولت جوړ کړي چې په هغه دولت کې هغه دولت د افغانستان د خلکو لخوا هم د تایید وړ وسي او په عین زمان کې نړیوال مؤسسات او دنیا او نور هیوادونه هم پرسمت وپیژني تر څو چې دا موانع رفع شي. اوس خو موږ د دنیا د مالي سیستم څخه بار پاتې یو، خپل راکړه ورکړه نشو کولای رسمن د حوالې له لارې دا کار کوو، د ډېر ستونزمن دي او نور هغه مشروع پروژې چې د دنیا لخوا نور هیوادونو ته ورکول کیږي موږ ته نه راکول کیږي. مثلا توسیع پایدار په نوم یو فن شته په ملل متحد کې ټول هیوادونو ته ورکوي، مخکنی دولت ته ورکول چې د انکشاف جهات وزارت ځینې ګټه پورته کول په نوم د میثاق ملي وزر 200 پروژې په مو پیسو باندې تمویلي دي، اوس هم اوس بند دی، هېڅ شی نشته، دی یوازې په داخلي منابعو محدود پاتې او دا په پام کې ولرو وایي چې په کال کې تقریبا 6 لکه تر 8 لکه نوی خلک کار ډګر ته آماده کیږي، 3 کلن کیږي او دونه هم دومره زموږ نفوذ زیاتیږي، نو دې لپاره باید متدابیر ولرو چې نیله
مننه کور ودان د اقتصادي چارو شننکي از رخش حافظي و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د بشري بحران په اړه چې کوم اندېښنه ښودل شوې او موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانستان کې پات کې ګوډه کابل یو شمیر خاریان وایي د هوا له تودېدو سره د برېښنا پرچوي لاړې را شوې ده. دوی وایي په 4 ساعتونو کې یوازې 2 یا 3 ساعته برېښنا لري. ورزو نرګس مومنت، نرګس جانې تاسو هم ستړي مشه، په خیر راغلي. که تاسو راته وایي د کابل اوسیدونکو در سره په خپل خبرو کې نور څه ویلي دي؟
فرید جان تاسو درانه اوریدونکو ټول ستړي مشي، څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ نن راځي راپور د هغه کسانو په اړه چې په افغانستان کې اوسېږي، دوی د برېښنا د پرچاوي نه شکایت کوي. دوی د خبرو پر اساس باندې چې دوی په 4 ساعتونو کې 3 کې 4 ساعته هم برېښنا نه لري، دوی له ګڼو ستونزو شکایت وکړي چې دوی د پاکې استفاده نشي کولای، دوی له یخچال استفاده نشي کولای، دوی د کالیو د مینځلو ماشین استفاده نشي کولای، حال دا چې هوا هم ډېره ګرمه ده خو دوی بیا هم له شان استفاده نشي کولای. دوی ترڅنګ په کابل کې اوسېدونکو ځینې د فابریکو خاوندان هم اینم ده خبر کړی دی، دوی هم چې دوی په اته 4 ساعتونو کې اته 2 ساعته هم برېښنا نه لري او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. دوی دا هم وایي چې دوی برېښنا یوازې شپې مهال راځي چې دوی سم استفاده نشي کولای. نو د کابل اوسیدونکي او صنعتکاران د طالبان له حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت څخه غواړي چې دوی ته په سمه او منظمه توګه برېښنا وویشي او دوی دغه ستونزې په پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې سخت کال فرید جان نسبت نورو تیرو کلونو ته په کابل کې د هوا درجات تیرو کلونو ته په پرتله ډېره ګرمه شوې ده. په ورته وخت کې WHO په داسې حال کې چې روغتیا نړیوال سازمان البته خبرداري ورکړی چې کورنۍ د خپل ځانونه د تودوخه د لري کولو لپاره ځینې سپارښتنې ورکړي چې باید عملي کړي. ورته وخت کې د هوا د پیژندنې اداره د جمعې او نن او سبا او راځي په کابل کې د تودوخه درجه تقریبا 10 درجه سانتیګریډ ښودلې ده. افغانستان البته داسې یو هیواد دی چې تل خپل د اړتیا برېښنا د نورو ګاونډو هیوادونو اخلي، په ځانګړې توګه له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د 1402 کال د وري په میاشت کې یو راپور کې ویلي چې په افغانستان خپل د اړتیا ور 80% برېښنا لګاوندو هیوادونو واردوي چې په دې برخه کې په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر دغه هیوادونو ته ورکوي. دا په تاسو حال کې دی چې د ترڅنګ افغانستان کې لا هم د برېښنا ستونزې نه دي حل شوې.
ډېره زیاته مننه کور ودان نرګس مومند و چې د کابل خاریانو هغه شکایت موږ سره شریک کړو چې دوی ویلي وو د هوا له تودېدو سره د برېښنا پرچاوي رامنځته شوې ده او دوی د ټولو ورځې په جریان کې یوازې 2 یا 3 ساعته برېښنا لري.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښبندې بڼه له اساسي راډیو.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. په تور سمندرګي کې د روسیې پر یو لوی پوځي اډې او په کریمیا کې چې روسیې اشغال کړي د بیپلوټ الوتکو حمله شوې دي. روسیه وایي د کریمیا پر فضایي دیارلس بیپلوټ الوتکې وشتلې دي چې چاته یې د سر او مال زیان نه دی اړولی. د تور سمندرګي په شاوخوا کې وروسته له هغې حملې زیاته شوې دي چې روسیې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې له تمدید څخه ډډه وکړه. ورزو
تیر شپه په تور سمندرګي کې د روسیې پر لوی ترینه پوځي اډه او کریمیا چاپو وزمې چې مسکو په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي د بی پیلوټ الوتکو حمله شنډې کړي سوي دي. دا حمله د دې سبب سوي چې د روسیې په یو له لویو بندرونو کې د کښتیو تګ راتګ د لنډ وخت لپاره وځنډول سي. د روسیې د پوځ رات نن سهار ویلي چې د سمندري ځواک دوو بی پیلوټ الوتکو د تور سمندرګي په نوو روسیس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوه اډه حمله کړې ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بې چلوونکو کښتیو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه کوي دغه بې پیلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړې. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندرګي کې د چاودنو راپورونه ورکول شوي وو. د روسیې ریا نوستي اژانس د کراسنودر سیمې د والي وینیامین کندراتیف په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی په دې حمله کې چاته مرګ ژوبلانه ده وشته. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوي نه دي، خو د اوکراین یوې استخباراتي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د یوې سمندري بی پیلوټ الوتکې حمله د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې لخوا سوي چې د روسیې جنگي کښتۍ اولینی ګورسکي ګورنیاک ته سخت زیانونه اړولي دي. پر دغه کښتۍ الوتکې هم کښېنستلې سي. دغه سرچینی ویلی دغه کښتۍ چې سخت زیانمنه سوې اوس نسی کولی خپل جنگي ماموریتونه پر مخ بوزي. دغه ادعا په بې پرې ډول تایید سوې نه ده. د کاسپین د پایپ لاین کنسورشیم چې په نوو روسیس کې د تیلو د ترمینال چاري سنبالوي ویلي که څه هم دغو تاسیساتو ته زیان نه و اوښتی او ټانکرونو ته د تیلو اچول روان و، خو د بندر چارواکو د لنډ وخت لپاره د کښتیو هر ډول تګ راتګ ودراوه. بلخوا د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د کریمیا پر فضای دیارلس بی پیلوټ الوتکې ویشتلي خو چاته د سر او مال زیانونه نه دي اوښتي. په ټولنیزو شبکو کې ویل سوي چې په فیودوسیا بندر کې د تیلو یوې زیرمې اور اخیستی او د ځینو چاودنو سبب سوی دی. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې له تمدید ډډه وکړه د تور سمندرګي په شاوخوا کې حملې زیاتې سوي دي. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغې موافقې د اوکراین غلجاتو ته د صادرېدو زمینه برابره کړې وه.
راپور کې مو واورېدل چې په تور سمندرګي کې د روسیې پر یوې لویې پوځي اډې او په کریمیا کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې ده د بیپلوټ الوتکو حملې شوې دي. همدارنګه ور به شو په پېښور کې باجوړ ته چې د باجوړ په چاودنې کې هغه ځوان هم وژل شوی دی چې شاوخوا لس ورځې وړاندې مخکې واده کړی و. د اجاز احمد کورنۍ وایي چې د نوموړې ناوې له دود سره سم په اومه ورځ کور ته تللې وه او کله چې بیرته خسرګنۍ کې راغله د بل خوان مړی ته ودرېده. د راپور د تلرو خو یوه یادونه کوم چې د دې اونۍ د سهشنبې په ورځ د ځوان فکر په پروګرام کې موږ ستاسې ځوانانو پر ستونزو خبرې کوو. که تاسې غواړئ چې ستاسې په خوښه په دغه پروګرام کې یو موضوع وټاکو، تاسې کولی شئ زموږ د واټساپ شمیرې ته چې 00 420 24 24 شپږ سوه یو ده دې ته پیغام پرېږدئ، موضوع تاسې وټاکئ، موږ به په ګډه په دغه پروګرام کې بیا په دې موضوع خبرې کوو. اوس ورځو د باجوړ د پیښې راپور.
هر کور کې غم دی، خو زما د بچی غم لږ ډیر سیوا ده چې یو هفته مخکې ما خپل بچی له واده کړی او د واده ډالۍ کټ باندې چې کومه ډالۍ جوړیږي ډالۍ له دغه نه دوران شوي تر نن هدا پورې دغه ډالۍ د کور هغه آباد ده. په دغه ورځ د بیبي چې کومه وه واپسۍ کې د پلار کاله ته تللې وه، په دغه ورځ باندې واپس راغله د زما کور ته. ما د تلیفون کاوه زما زوی بل زوی مې د عبادالله نوم یې دویل چې ما ورته وینا کلي زه دوکان ته پسې ورغلی وم چې هلکه په وخت کور ته راشه مېلمانه دي دي د ما ته وایي. په جواب کې ویل چې زما بیبي چې کوم غونځه خیره وړي کو چرګي کو چاولي دا ته ماله تخ خپلې سپرې د زبه خپل دوستانو باندې ما خام خورم. زما سره دوستان درځي او دیره کې به کې نوم زه پاغو د خورم. د خپل تر سره پرنیچر کار کاوه په دوکان کې نه د کمی پاټۍ سره تعلق لار نه د پاټو نه د دې خبرونه خبرو نه د جلسې جلوسونو خبرو. خو د ده داسې مرګري وو چې هغه په ده پسې دوکان ته ورغلی دي او دا ترې چې کوم دی زما بایي چې کوم دی جمال الدین نومې دی. په دغه ورځ دا تللی په لرګي پسې پیشاو مردان ته چې ځان له دوکان ته لرګي راوړم پرنیچر ته جوړو. دا بچی زما په دوکان کې یوازې پاتې شوی. په ده پسې دوستان موټر سایکل ورغلي چې ته زموږ سره جلسې له لاړ شه د جماعت علما جلسه ده او ته زموږ سره لاړ شه. زما بچی ورته ډېر انکار کړلی خو لیکن هغه دوستان یې ته نقل لارې ده. په زور زبردستۍ ځان سره دوکان پرې بند کړی دی. هغه جلسې ته بولی دی
زما پیوازی کار نو سعودي ټول مارکیټ پی تیم شو ټوټلی مارکیټ پی تیم شو خپل کار به پرې خو بل کار به کو. اجازه موږ له ګلندر وکا اجازه مال می خړاله اجازه موږ له کودر راډا کا اجازه په ټول مارکیټ اجازه په اجازه موږ زما دا غون کله تیم شو قسم دې مال به ژوند خوان نه کی دا دکان دا کاروبار زما نه پاتې ماګه څه حساسی پیدا کړی د اجازه برکت اجازه ما کار تر واچو د زما استادان دي دا زما ډېر ټیلنټر کاریګر دي دیو به یو بیټ جوړاو اجازه به مزګر لدو تیار کړی هغه به رنگ سره ولاړو د اجازه کوالټی نه مړه د اجازه مینا زه هغه سی دغه دل نه شمر کولې. ما ته به دې من ډیر لوی دوک دی چې د دې بیبي راو پښول خو دغه سره ملاقات ونه شو ډیر لوی دوک دی.
نو زه د خپل مشرانو ته داوام چې د خپل کرسۍ دوم نه فکر سشته د یو کم چا چې نن وفادګي شوي بچا په کور کې غم نه نن تاسو د یو پاغه په کور رخکار نه شوي مال نه د سرکار نه چې کم دی یو شی میلاو شوی د وسه پورې نه راته میلاویږي نه ته غواړم. زما د خپل رب نه تمه ده او مال خپل رب راکوي په خپل محنت باندې دوه روپۍ ګټم کله دال او کله غوښه او کله الو په خپلو بچو خورم. جول مې ښه تیرې ده خو په دې خپه یم چې بچی رانه لاړ ډېر بټ غم یې راته پرېښوست. په ځوان په ځوانۍ کې د وادې نن و ماتمه ورځ ده بس د دې ناخوازم بس نور الفاظ نشته.
و موریده چې د باجوړ په پیخ کې د هغه قرباني د پلار خبرې چې شاووس وې په دغه پیخ کې وژل شوې دي. هم درنګ ک تاسو زموږ د خبري مچل نه وی اوریدلې کولای شي چې د ازادي رادیو وی پانی چپته ازادي رادیو ډاٹ کام د ورشي یا هم زموږ پر فیسبوک او یوټیوب کې موږ پیدا کړی د مچل د سر در سر ووري اوس ورزو په پای کې ساسي پیغامونه ورو
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته ز محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو ز یو تن محصول یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورزيات تیروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصولین او شاګردان د مکتب د دوري شاګردان د ډیرو زیات وستونز سره مخ دي د اوسیدو زاینه لري مخ کې بس د کوونکو لیلیا درلو دالته بډوډ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اوه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه. متاسفه نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شانګران دي مور پلار نسي کولی دي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زمون له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته او اوبه نسته سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه او د زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړی لیلیه جوړه سي. ډیره مننه.
سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډیری افغانانو یو دغه ستونزه ده غواړم چې د سره شریکې کوم کوم کسانو چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کیږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کیږي، یعنی په نشتی صاحب دي، یعنی زموږ ډېر وخت وشلو کیسونه بیخي مخته ځینه. زموږ ستاسو د محترم ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنی چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر،